د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافي اواز اوریدل شي. نوري اس نوریم او د بل خبرونه هم د خپل تخنیکی همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه توانېدلې چې د وسله والو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. په افغانستان کې د روانو پوځي عملیاتو او د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه مو د غراز د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې کړې دي. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، محمد حدیث پردیس ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت بولی وایي چې په کانفرنس کې د افغان ملي اردو وړتیاوي ستایل شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د عملي کېدو له کبله به هر کال افغانستان ته تر یو میلیارد ډالرو ګټه ورسیږي. او د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 43 تنو ته ورسید. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت او بالا ویل چې کانفرنس د افغان ملي اردو وړتیاوي ستایلې دي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو، خو افغان ځواکونه په دې وستایل چې زړور او حرفوي جنګیږي. د ناتو غړیو هیوادونو د حرفوي کېدو لور ته د افغان ملي اردو پرمختګ وستای، خو ویل چې پولیس لا هم ستونزې لري. د ولسمشر غنیم رسیال وایي د واخان مینپال ویل چې د پولیسو د ستونزو او تلفاتو د کمولو لپاره هم اصلاحات روان دي.
حکومت افغانستان مصمم به اوسن اصلاحات در سیستم پولیس افغانستان هستند، در سیستم وزارت داخله افغانستان هستند و ما به این باور هستم که آوردن اصلاحات در سیستم وزارت داخله افغانستان منجر به کاهش فساد و روی آوردن به اصلاحات در سیستم هستم.
د همدار ازویل چې پر هغه نیمګړتیاو چې د افغانستان حکومت تشخیص کړی یا د افغانستان نړیوالو شریکانو موندلي کار روان دی، په ځانګړي ډول په کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات ډیر ضروری ګڼي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې بعد د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال یو میلیارد ډالره ګټه ترلاسه کړي. قربان قلی بردی محمدوف پرون چهارشنبه ویل دا پروژه به په 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د ټاپي پروژه چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، تیر کال د ترکمنستان د ګازو د شرکت ترکمن ګاز له لوري رسمن پرانستل شو. د امریکا حکومت او آسیایي پراختیایي بانک به د دغه پایپ لاین چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځیږي د جوړېدو ملاتړ وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یوه دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ قاطع ماموریت ته له 2018 کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المایر محمد یاروف پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل هیواد په زلونو د افغان ملي اردو له مالي صندوق سره د پام وړ مرسته کړې ده او د مرستې ته به دوام ورکړي. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیره 43 تنو ته ورسید. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو ویل د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی الوتکه له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د هولیان په سیمه کې وخورسیده. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې په یوې اعلامیه کې د الوتکې د سپرلوی او عملی وژل کېدا تایید کړې ده. په الوتکه کې شپږ تنه عمله او 42 مسافر سپارول چې د هغو په منځ کې درې بهرنیان ول. د بهادر خان په نوم یو تن چې الوتکه ورڅخه تللې وه د ازادي راډیو مشال څنګه ته داسې وویل.
نه زه ټیک یم، زه خو دلته چترال کې یم،
زنګ پکې مرګري وو.
بس زه خو دلته کې یم، نه مته خو زنګ مرګري وو. پکې څه جرمنیانو څه چاینیز والو او یو اسپیا والو او څه پکې زنګ پاکستاني وو. نو بس دا غریب نه خټول د تو شب بس یو هلال کنه دا او د دې نه صد ترینی می پونه 4 بجې فلایټ شوشي 15 منټه پس اسلام آباد تر رسیدو او 15 منټه پکې پاتې یو بس اسلام آباد تمیز دې شو بس البته پاغورنو کې پریوته نو بس جاس پریږي نه کې بیا سب بچي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې پیښه ژوره خوشینی څرګنده کړې ده د هند کابینه د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ په خپل غونډه کې د باندنی فضا په سولیز استفاده کې د افغانستان او هند همکارۍ تفاهم لیک تصویب کړ د دې تفاهم لیک پر اساس چې پرون چهارشنبه تصویب شو له فضایي ټکنالوژۍ څخه په استفادې په تعلیم کرنه د هوا اټکل مخابراتو روغتیا خاري پراختیا حفظ الصحې نقشه اخیستنې او نورو برخو کې د دوو هیوادونو همکاري شاملېږي د هندي رسنیو د راپور له مخې دغه تفاهم لیک به په دواړو هیوادونو کې په ساینس ټکنالوژۍ تحقیقات او انکشافي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان وکړ چې حکومت به د ریالو پر ځای تومان د ایران د رسمي اسعارو په توګه معرفي کړي د ایران د ایرنا رسمي خبري اژانس د خبر لمخې د حکومت دغه لایحه باید پارلمان تصویب کړي د ایرانیانو لپاره چې تر اوسه هر څه په تومان محاسبه کول د رسمي پیسو بدلول خای زیات تغییر رامنځته نه کړي تومان چې یو لس ریاله کیږي تر 1913 لسیز پورې د ایران رسمي پیسې و روسیه د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې واشنگتن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې ډیپلوماټانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملی کړي هیواد به د امریکایي ډیپلوماټانو خلاف ورته اقدام وکړي د لایحه چې اوس کانګرس ته لیږل شوې هغه روسیې ډیپلوماټانو ته چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپلو رسمي دفترونو 40 کیلومتره لري سفر کوي د محدودیتونو د زیاتېدو غوښتنه کوي د لایحه له روسي ډیپلوماټانو غواړي چې تر تګ وړاندې د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی څخه مخکې تر مخکې اجازه واخلي د ناتو سرمنشي پر مسکو تر هغې پورې د فشار او بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د 2015 کال د فبروري موافقه ومني د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
The EU has decided to continue with economic
sanctions. لیوین اړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت ډیر جدي دی په روسي فشار ته دوام ورکړي سو خپل ژمنې عملي کړي. د ناتو سرمنشي دا هم ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په سرغړونو کې زخت زیاتوالی راغلی دی. د سوریه او روسي مشرانو د چهارشمې پورز د اغیانو او لویدیز قدرتونو د اوربند غوښتنه وکړه او د حلب خار د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړ دغه مشرانوی په حلب کې بریا به د سوریه د شپکلنې جګړې مسیر بدل کړي رسنۍ د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي د خپلواکو څارونکو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي حکومتي ځواکونه دې ته نږدې شوي چې دغه خار په بشپړه توګه ونیسي د پخوانی شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف د روسي پخوانی ولسمشر بوریس یلسن او نور روسي سیاستوالو 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو په خاطر ملامت کړل او وی ویل چې دوی تند د قدرت لپاره او هیواد وی جاړ کړ ګورباچوف د خبره د اوکراین او بلاروس لمشانو سره د یلسن د غونډې تر 15مې کلیزې یو ورځ وړاندې د انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه د 1991 د دسمبر په 8مه دوی درې د شوروي اتحاد د پایتر سوالو او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د جوړولو پریکړه وکړه ګورباچوف ویل شوروي اتحاد د روسي د مشرتابه په لارښوونه مات شو او د اوکراین مشر هم ورسره وو د همدار ازویل دوی شوروي اتحاد د دې لپاره دړي وړي کړ چې ګورباچوف نوی دوی چې هیواد ویجاړ کړ یوازې د قدرت په غم کې ول د روسي وسني ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد سقوط د شلمې پېړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیکي ناورین بللای دی د افغانستان سیمې او نړۍ لاندو مهم خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول وړاندې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي
What we've seen is that the Taliban were unable to take any cities, and this is because the Afghan security forces held them.
The Afghanistan Defense Ministry has warned the government that the forces are fighting against the Afghan forces and the operation has also been affected.
د شپنی عملیاتو په نتیجه کې په لزګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوی دي یا نیول شوی دي او یا ټپیان شوی دي
له جنرال دولت وزیر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د ادارې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. جمهوری ریاست وای د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د ایشیا فاونډیشن په سروې کې د افغانستان د حکومت د بریاوو یادونه هم شوې ده.
تر دې پورې هغو نقاطو ته اشاره شوې ده چې په هغه کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت چارواکو له افغان حکومت وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي او له دولت مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په ځواب کې ناتو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2000 کال تر پایه به له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي. د غونډې په پای کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د اختیاو د هغوی مخته د پروتو خوندونو په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات له بروکسل د ازادي راډیو د خبريال احمد شبر پرپور کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان په دې باور دی چې افغان ځواکونو دا توان پیدا کړی دی چې په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د څلور ستوریو امریکایي جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر ماښام ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل: د ډیر سخت کال سربیره موږ وینو چې طالبان ونه توانېدل چې د افغانستان یو شهر هم ونیسي، او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا ښارونه وساتل. د دې کال په وروستیو کې چې ټول افغانستان ته ځیر شو، له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري. ناتو وایي چې روان کال طالبانو 8 ځله هڅې وکړې چې د افغانستان ښارونه ونیسي، خو ونه توانېدل چې یو ښار هم لاندې کړي. جنرال نیکولسن چې له نږدې لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دنده لري وایي چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې له څلورو درې برخې افغانان پر امنیتي ځواکونو اعتماد لري. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان سربیره پر دې چې روان کال د امنیت لپاره د افغانستان لپاره سخت کال ګڼي، خدای وایي چې مخالفو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال نیکولسن وویل چې په 2014 کال کې مو پر مخالفانو 350 حملې کړې دي چې د القاعده شاوخوا 50 مشران او د داعش هم 12 مشران وژل شوي دي. د دغه امریکایي قومندان په وینا په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د 9 تروریستي ډلو مشران له منځه تللي دي. د بیا د وژل شویو مشرانو په لړ کې د ملا اختر محمد منصور، حافظ سعید او فاروق القطری په ګډون یو شمېر کسانو ته اشاره وکړه او د په وینا په افغانستان او پاکستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. جنرال نیکولسن د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ ته هم اشاره وکړه او ویل چې روان کال د لومړي ځل لپاره افغان پیلوټ د افغانستان په جنگي الوتکه کې الوتنه وکړه. دغه امریکایي قومندان وویل چې د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 1200 ته لوړ شوی او دوی په سیمه کې بې ساره دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان کیول ورته د افغان ځواکونو پرمختګ وستایه، بل ورته وویل چې لا هم ډېر څه باید وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي. جنرال نیکولسن بیا وویل چې د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو موافقه هم شته، له امنیتي ځواکونو او پولیسو څخه به په فساد ککړ او بې کفایته کسان تر پسرلي پورې له دندو لرې شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل نوې ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د پاکستان پر ضد د افغانستان او هند ګډه پراخیدونکو جبهه مقاله خبره کړي چې په پایل کې لیکل شوی، لکه څنګه چې اټکل شوی وو هند یو اربیا په داسې غونډه کې چې د زیاتو هیوادونو استادو برخه پکې درلوده پاکستان منځوي کړ. ډیپلوماټ زیاته کړی چې د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه هیوادونو د استازو غونډه لیو پیاوړي پریکړلیک سره پای ته ورسیده چې د تروریزم د تورستانو د ځالو د هغوی د مالی شبکو تخنیکی امکاناتو او لوجستیکي ملاتړ د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو په ګډه او کلکه مبارزه ټینګار کوي. د خبرونې په باور پرته لدې چې د پاکستان نوم واخیستل شي دا څرګنده وه چې د پریکړلیک اشاره کوم هیواد ته وه. هند او افغانستان پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره متحد دریځ غوره کړی دی. ډیپلوماټ لیکي د امرتسر په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې یو وخت لشتل ژه په ظاهر کې د پاکستان متحد کڼل سوی وو مخامخ د پاکستان نوم واخیست او توري ور باندې پوری کړ چې په افغانستان کې نه اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. د غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان استازي د خپل هیواد له موقفه د دفاع لپاره له سخت وضعیت سره مخامخ شو او ویل چې پر یو هیواد د ټولو ستونزو پړه راچول ساده کیده. ډیپلوماټ لیکي چې د آسیا زړه هیوادونو په غونډه کې یو خبره ډیره څرګنده واه هغه دا چې نوې ډیلی او کابل په سیمه کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د بې تفاوتۍ پر وړاندې تر بل هر وخت زیات د اتحاد غوښتونکي دي. یورو ایشیا ریویو خبرونه هم د آسیا زړه هیوادونو په غونډه کې د ولسمشر غنی پر ګډون تبصره کړې او پر دې خبرې کړې چې هغه ولی د پاکستان لوري 500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. خبرونه لیکلي چې غنی قدرت ته رسیدو په لمړی ورځو کې د پاکستان پړه دوستانه دریت غوړه کړی وو او حتی په راولپنډی کې د پاکستان د پوز مقر ته ورغی. هغه مهال د هند اړیکو د افغانستان لپاره لمړی توپ نه درلود چې د پاکستان د زړه غشتنه و. د پاکستاني جنرالانو سره د دوستی هڅې حتی په کور یو شمیر خلک له غنی سره مخالفت ته واړول. خو د سولې د مذاکرو ناکامۍ د افغانستان د امنیت خرابېدو د ملکی تلفاتو زیاتېدو او نورو ستونزو له پاکستانه د غنی توقع کمزوري کړه. ایرو ایشیا ریویو خبرونې لیکلي پاکستان شایي لشتل ژوس په دې پوهېدلی وي چې قدرت ته د رسیدو په لومړیو وختونو کې غنی له دې هیواده څه توقع درلوده. د خبرونې په وینا د آسیا زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان استازي سرتاج عزیز پر اشرف غنی نیوکه وکړه خو ویل چې د اشرف غنی خبري او بې صبري د درک وړ دي.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي. د افغانستان د حکومت د خلکو د بې باورۍ د زیاتېدو په اړه د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په عکس العمل کې وایي دا نظر پوښتنه داسې وخت شوې چې په هیواد کې جګړه په شدت روانه وه خو له دې سره سره په نظر پوښتنه کې د افغانستان د حکومت د بریاو یادونه هم شوې ده. په دې سروې کې اکثره ګډونوالو ویلي دي چې دوی د افغانستان راتلونکي ته ډېر خوشبینه نه دي. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د ایشیا فاونډیشن د نظر پوښتنې په خبرګون کې ویلي چې دا نظر پوښتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سخت جنگ روان و. ایشیا فاونډیشن پرون چهارشنبه د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې خبرې کړې چې د اګست 1 او د اکتوبر د لومړۍ ترمنځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې له څه باندې 12,500 افغانانو سره د مرکو پر اساس کړې ده. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی چې افغانان د خپل راتلونکي په باب زیات بې اطمینانه شوي او پر خپل حکومت باور لږ شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي پر سترو ملي پروژو د خلکو باور د اداري فساد په نتیجه کې په عامه ادارو کې له خدماتو رضایت، اصلاحات او د مهاجرت پر ځای په افغانستان کې پاتې کېدو ته د افغانانو ژمنه د دې نظر پوښتنې د پام وړ ټکی دی. د ولسمشر غنی مرسیال ویان د واخان مینا پالوی چې په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان د حکومت د ډیرو بریاو یادونه هم شوې ده. د په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په دغه گزارش کې تر دې پوری هغو نقاطو ته اشاره شوې ده چې په هغه کې د افغانستان د حکومت لسره وړنې شي. مثلا په دغه نظر پوښتنه کې پر سترو ملي پروژو د خلکو باورمندي د اداري فساد د کمښت له امله په عامه بنسټونو کې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه رضایت د اصلاحاتو راتګ او د مهاجرینو په برخه کې د افغانستان د حکومت پالیسي د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو په برخه کې د افغانستان د حکومت پالیسي او هغه ته ژمنتیا د پام وړ مشهودل سوي ده.
شغلی مینپال په عین حال کې یو لړ مشکلات تایید کړل. ویل جګړه نه یوازې د خلکو عادي ژوند مختلفي بلکې د حکومت کارونه هم ټکنی کوي.
جګړه د افغانستان د خلکو د ژوند بیلابیلې برخې زیانمنوي. نو د حکومت هڅې او د حکومت اجراءات هم زیانمنوي. د افغانستان حکومت د اصلاحاتو لپاره شمنتیا لري او پټول قوت د خلکو سپورټان دی باندې چې د افغانستان د خلکو ژوند غواشي او ژوند یې زموږ نوی د وسره مخابله.
شاغلی مینپال د ترکمنستان افغانستان د ریل لاریا او سلما بند په شانستری پروژې او غنی نوري ترکارلاندې پروژې د خلکو په ژوند او فکر کې د بدلون لپاره مثبت ګامونه وبلل ویل دا او نوري پروژې به په اوشت محل کې پر حکومت د خلکو اعتماد زیات کړي. د ایشیا فاونډیشن په کالنې نظر پوښتنه کې له ټولو پوښتل شویو کسانو څخه په سلو کې 15.9 ویلي چې د هیواد حالات خراب لوري ته روان دي. تیر کال په سلو کې 15.5 ورته نظر څرګند کړی و. د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغه وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 می د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوې.
موږ یې نه پریخو چې آلته خوندې تلاشي درس وای
د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي رادیو سره اوسئ.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو سره سره د خزو د ځینو پرمختګونو کیسې هم اوریدل کیږي. یوه هم په کابل کې د بایسکل ځغلولو په کلب کې د خزو پراخ ګډون دی. د بایسکل چلولو په دې کلب کې ښځې او سړي هره میاشت 400 افغانۍ ټولوي او په اونۍ کې درې ځلې په کابل کې د ورزش په یو میدان کې سره تمرین کوي. ملالای بشیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ځانمرکو پردونو او د خلکو پر بدو خبرو سربیره ځواني افغان انجونې بایسکل نه چلوي. د بایسکل چلولو د دې کلب له 500 غړو څخه 15 شذې دي. دا کلب دوی میاشتې مخکې جوړ شو. زهرا رونا چې تور خولې پر سر ده او پر سر او سپین رنگ لرونکي بایسکل سپاره ده وای
مردم مزایمت میکنن او مردم
خلک موږ زوروي او د شذو بایسکل چلول ورته شکار نه ایسي. زهرا اتلس کلنه ده او وای دا پخپل ژوند کې یو تغیر غواړي.
از جنگ خسته هستیم
له جګړو ستړیو په ژوند کې یو نوې څه غواړو. په افغانستان کې له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د رژیم پر مهال شونځو ته د شتو تکمنه وو او همدارزه یې نسو کولای د کورنۍ له کوم محرم غړي پرته له کوره د باندې ووځي. د طالبانو له رژیم وروسته په افغانستان کې شدو د پاموړ پرمختګ کړی دی خو څېړونکو وایي په داسې حال کې چې د شدو پر وړاندې تاوتریخوالی روان دی او شدې تر سیاسي فشار لاندې دي. دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. زهرا رونا د رویټرز له خبريال سره د خبرو پر مهال ویلي موږ له خلکو غواړو چې خپل لونو ته ازادي ورکړي چې هغوی وکولای شي په خپل ژوند کې ټاکلو اهداف ته ورسیږي. میرمن رونا او د دې کلب نور غړي د بایسکل مخې تلفیزي او د لرګي لمیزونو خندونه جوړوي چې دوی په یوټیوب، فیسبوک او نورو رسنوي کې لیدلی وو. د دې کلب چشتن اصغر مهرزاد وایي دوی 500 ځوانان جذب کړي دي چې د بایسکل چلولو شوق لري. شاغلی مهرزاد د دې کلب د غړیتوب لپاره له هر کس څخه د میاشتې 400 افغانۍ اخلي. اصغر مهرزاد خپل یو مدني فعال هم دی. دوی وایي
مشکلات زیات ما که سمین ناامنی است.
زموږ لوی ستونزه ناامنی ده. کله چې موږ د تمرین لپاره یو ځای ځو جرأت نسو کولای چې لیرې ولاړ شو. ان د شهر په منځ کې په اطمینان سره تمرین نسو کولای. خو یو بایسکل چلوونکی فاطمه مهداوی بیا وایي د بایسکل چلولو په دې کلب کې داسې طریقې ورښودل کیږي چې کله تاوتریخوالی سره مخامخ شي باید څنګه خپل دفاع وکړي. فاطمه وایي
با تمام مشکلاتی را که ما در داخل افغانستان داریم
پر دې ټولو ستونزو سربیره کله چې کلب ترانه نوزم دغه ورزش یو ځانګړی انرژي راکوي چې د الوتلو احساس کوم
که احساس میکنم دارم پرواز میکنم.
د دې ورزشی کلب څښتن زیاته کړي هله لري چې حکومت او افغانستان سره مرستندوی ادارې به له دې کلب سره مالی مرسته وکړي چې دای په دې کلب کې د افغان ځوانانو په ځانګړي توګه شذو لپاره وسایل او تاسیسات برابر کړي.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پرون په خوست کې د رضاکارانو نړیواله ورځ اول منزل شو. دی غونډې برخوالو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو له موینیت او غوښتل چې د رضاکارو فعالیتونو لپاره د یوه ځانګړې اداره جوړه کړي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه ورځ ناوخته د خوست چارواکو په یاد ولایت کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له خلکو وغوښتل چې د ښار په پاکولو، د ځنګلونو په ساتنه او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د ځینو ناسمو دودونو په له منځه وړلو کې خپله ونډه پراخه کړي. یاد لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په نوښت د لسګونو ځوانانو، ښځو، نجونو او مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، یو شمېر کسانو پکې په رضاکارانه ډول د ځینو ټولنیزو او بشري خدمتونو د ترسره کولو ژمنه وکړي. د خوست د والیوان مبارز محمد زدران د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي ادارې لخوا د خلکو یو شمېر غوښتنې آزادۍ راډیو ته داسې وښودې.
د ځینو ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره چې همیشه یې زموږ د خویندو او وروڼو په وړاندې د ژوند د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی، د هغې د له منځه وړلو لپاره به یو غه کار وکوي. د ښار د پاکوالي په برخه کې، د ځنګل وهنې د مخنیوي په برخه کې باید په یو غږ سره ټول ځوانان او مشران راپاڅېږي او د دغه کارونو په مخنیوي کې بارز او اغېزمن رول ولوبوي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې له څو کلونو راهیسې په رضاکارانه ډول د غریبو او بېوزله کسانو سره د مرستې پروګرامونه پر مخ بیایي، د خپلو فعالیتونو په باب وایي.
په خوست کې تقریبا شپږ کاله کېږي په رضاکارانه ډول سره کار کوم. د دې پروګرام له لارې مې 3,000,000 افغانۍ راټولې کړي دي. بېوسه بېوزله کورنیو سره مې مرسته کړې ده، کونډو یتیمانو سره. له 300 زیات شاګردان په خصوصي مکاتبو کې لرم چې لپیس نه معاف دي، زده کړې کوي.
په خوست کې یوه بله مدني فعاله چې د روغتیا په برخه کې رضاکار فعالیت لري وایي.
شمیم څنګه مد شپه کله کېږي زه پخپله د سرې میاشتې سره یوه رضاکاره پاتې شوی یم. د لومړنۍ مرستو په برخه کې، د صحت په برخه کې موږ اولیا کومکونه کوو. هغه څوک چې مار وچي، هغه څوک چې لاسي زخمي شي، هغه که په دفتر کې وي، په کور کې وي، په ګوند کې وي، موږ د خپلو وسایلو ته په کتو سره په هغوی سره د ټریننګ مطابق اولیا کومک کوو. ژمنم کوم چې په دې فعالیت کې به نور هم زه لاسته راوړنې ولرم او لا به ښه پرمخ بیځم.
د نظر خاوند فیض الله غمخور وړاندیز کوي چې د رضاکارو فعالیتونو د ترویج او په ټولنه کې د دې فرهنګ د دودولو لپاره دی د ځوانانو چارو معاینیت سیستماتیک او اساسي کار وکړي.
زما هیله او غوښتنه به دا وي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپلو ریاستونو کې د دې ډول کارونو د تنظیم او ترتیب په خاطر وړه مدیریتونه ایجاد کړي، ترڅو وروسته دغه کارونه په یو فرهنګ بدل شي او دغه کارونو تنظیم، ترتیب، پلان او څارنه وشي.
یاد دي وي په همدې ورځ په لوګر کې هم د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سلګونو کسانو په ګډون د ښاروالۍ ریاست لخوا د ښار د پاکولو حشر تر سره شو. د لوګر ښاروال عصمت الله لالزی وویل حکومت او د ښاروالۍ د تنظیفاتو څو کارکوونکي په یوازې توګه ښار او چاپیریال نشي پاکولی. په دې اړه د نړۍ په کچه رضاکارو فعالیتونو ته په کتو په دې ځای کې د خلکو او ښاریانو عملي مرسته حتمي ده او باید ترسره یې کړي.
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل به بهرني سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او ښایي هم د افغانستان له صادراتو سره دغه نندارتون مرسته وکړي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغاني تولیداتو په اړه د معلوماتو د خپرولو او همدارس د افغانستان د تولیداتو لپاره د شه مارکیټ پیدا کولو لپاره په متحده عربی اماراتو کې 15 ورځنۍ نندارتون د سه‌شنبه پر ورځ پرانستل شو. دا هیله ده چې دا نندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به شه مارکیټ پیدا کړي. د دې نندارتون ترڅنګ یو بل دوه ورځنۍ سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشتلژه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نورې نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو، پر خپلو تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي. په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیايي مرستو ادارې یو ایس ایډ کړی دی. د یو ایس ایډ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانیستلو هدف د نورې نړۍ سوداګرو ته دا څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانیستی بازار دی. په افغانستان کې د یو ایس ایډ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بېلابېلو اړخونو کار کړی دی. د چارواکي ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقعو جلبول ګران کار دی، خو د دې په وینا افغانستان ډیر ښکلي مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته. ښاغلی لورن ویلي دا ګرانه ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو، ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولو، خو کچیري د دوغو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي، د افغانستان لپاره به ډیره اقتصادي ګټه وکړي. د ګلف نیوز په والا افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت مواد وارد کړی دي، خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیون ډالر وو. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونه ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودی او د تجارت د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. مایکل مکینلی ویلي دوه ما خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودی او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري، په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي، څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي.
په همدې سره د خبرونې دوه مینې مې ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او دغه راز د حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او د وسله والو مخالفانو پر ضد روانو عملیاتو په باب د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې کړې دي. خو اوس محمد حدیث پر دې سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت بولی او وایي چې په کانفرنس کې د افغان ملي اردو وړتیاوي سټایل شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د عملی کېدو له کبله به هر کال افغانستان ته تر 1 میلیارډ ډالر ګټه ورسیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د یو دوست په توګه له 2014 کال وروسته هم افغانستان ته ځواکونه ورکوي. د پاکستان د هوایی شرکت د لویدلی الوتکې د تلفاتو شمیر 340 ته ورسید. د هند کابینې د صدراعظم نریندرا مودی په مشرۍ غونډه کې له افغانستان سره د باندنې فضا څخه د سولې ځی استفادې هوکړه تصویب کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان وکړ چې حکومت به د ریالو پر ځای تومان د ایرانو د رسمي اسعارو په توګه معرفي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې واشنگتن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسی ډیپلوماټانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملی کړي، هیواد به د امریکایي ډیپلوماټانو خلاف ورته اقدام وکړي. او د سوریه او روسیې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو او لویدیز قدرتونو د اوربند غوښتنه رد کړه.
که غواړئ د خبرونو تفصیل به هم ولولي د ازادي رادیو په پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم صافه اوازی اوریدل شي. د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي، له وو بوجو رسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ازادي رادیو ترڅنګ اوریدل شي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 مخکې لدې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دی ډیر ویاړي چې ټایم مجلې دی د کال شخصیت غوره کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
ټایم مجلې د سږ کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملی شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل بیل شکه په 2014 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالد ترامپ وو. د ټایم مجلې د 2014 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دی. ټایم مجلې په تیرو نیوي کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومولی چې ښه یا بد اغیز یې په نړۍ کې لرلی دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالد ترامپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ترامپ ته دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ترامپ شعار و راځئ چې امریکا لا شکرو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویل شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیا ډېر تجربه و. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی، خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. چیر کال د جرمنی صدر یاسمه انګیلا مرکل د پناه غوښتونکو د پالنې لپاره د ټایم مجلې د کال د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، خوونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خوونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهور خبر خو ټول اوریدلی دی چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوال اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره درې شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دویم مسلکي ښوونکي او دریم درسي نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې په اړه غږیږو. له موږ سره په خبرونه کې د یونسف دیداری کارکونکی ده، هغه به خپل ځان راوپیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده، زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیه د مسؤل په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنګ له امله د خپلو کورنیو او ولایت څخه بېځایه شوي دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوي ده، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسیږي، دوی د مکتب نه د ښوونځي نه لرې پرته ده.
شمیر راته ویلی سي چې د تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معرف سروې له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پرته ده.
په دوی کې بیا انجونې ډېرې دي که هلکان؟
80% انجونې دي په دې ماشومانو کې.
علت یې څه ګڼئ؟
علت یې ناامني په اوله درجه کې ده او فقر دویمه درجه کې ده او نور علتونه هم ده چې دا د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لاره کې د دوی سیندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولای چې مکتب ته بسي.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولای سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې ناامني ده، ځکه چې داسې یو څوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایا دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونو سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي اکثره یې په ښارونو کې اوسیږي او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسیږي، هلمند ولایت کې، اروزګان، زابل، دا ولایت، نامنه ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لرې ده، تقریبا 8 کیلومتره لرې ده، نو دا ماشومان نشي کولای چې مکتب ته لاړ.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معرف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ شي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک چټک زده کړې د هغه ماشومان د پاره دي چې عمرونه د لس نه تر پنځلس کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویل کنه د لږ وځي کړې څه رقم زده کړې دي؟
دا چټک زده کړې د هغه ماشومان د پاره دي چې عمرونه د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، لس نه تر پنځلس کالو پورې رسیدلې ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره شپږ میاشت ده، مثلا یو صنف باید په شپږ میاشتو کې وایي بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید دوه صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولای شي چې درسو ته رسیدګي وکړي؟ یعنی په یو کال کې دوه صنف دوی لوستی شي؟
هو، ځکه چې دوی رخصتي نه لري، مثلا درې میاشته رخصتي چې نور ماشومان په ژمی کې یا په اوړي کې لري دوی نه لري، نو ځکه دوی کولای شي چې خپل درسونه په مغه شپږ میاشتو کې پوره کړي.
څومره دا موافق وي دی تاسو چټک زده کړې ستاسو یادونه وکړه؟
ولا ډېر موافق ده. وزارت معرف هم او هغه نورو انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي، اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوی ده په شپږم صنف کې په رسمي مکتبو کې په اووم صنف کې ده،
یعنی دوی د سوي امتحان ورکړی ده، بریالي سوي دي.
په درېو کالو کې د شپږم صنف نه فارغېږي، د چټکو زده کړو کې بعضي رسمي مکتبو ته په اووم صنف کې شاملېږي.
او یو رقم بل زده کړې تاسو نوم واخیست، هغه څه رقم زده کړې؟
هغه محلي ده، هغه
محلي یعنی څه رقم؟
هغه د اول صنف نه تر درېم پورې ده، د یو تعلیمي کال نه میاشته د رسمي مکتبو په شان. نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا وروسته د درېم صنف نه دوی خپل څلورم صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي. او یا په هغو ځایونو کې چې مکتب لري ده، جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، بیا هم هغه ځای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف.
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي.
که یو نجلۍ مکتب وایي یا باسواده کېږي، هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي، نو دا یو ارزښت ده. او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته هم مرسته کولای شي. نو زموږ په جامعه کې سطح سواد ښځو یا نجونو ډېره ټیټه ده، نو موږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایتو کې چې د دوی د شمولیت لږ ده باید زیات شي.
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي یا کومې لاسته راوړنې لرئ تاسو؟
موږ دوه برنامه لرو، یو برنامه د نجونو د تعلیم او تربیې په برخه دي، او دویم برنامه یې هغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي صنفونه دي هم چټک زده کړې دي. تقریبا 5000 صنفونه موږ مرسته کوو وزارت معرف سره. په دې 5000 صنفونه تقریبا 50% جنکیان.
کومې اسانتیاوي تاسو ورته برابروئ د زده کوونکو ته؟
کلیوالي صنفونه دي، اول خو یونیسف دوی ته د تخته او فرشونه برابرې، قرطاسي برابرې، د معلم صاحبانو لپاره معاش ورکوي، او د مانیټرینګ لپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي. او په هغو ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ لپاره، یونیسف کولای شي چې یو کس مقرر کړي د ترټ پارټي مانیټور په حیث، او مقرر کړی هم ده چې دوی مانیټور وکړي.
تاسو خپل چې کله ګرځئ سروې کوئ لرو پرتو سیمو ته ځئ، خلق څومره علاقه مند ویني د نجونو له درس او تعلیم سره؟
په هغو ځایونو کې چې ناامن دي، خلق خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي، مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي.
که چیرې په یوه ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي، له کوم زیانو سره مخ کېدلی شي؟
کولای سم ووایم همدا اوس د افغانستان حالت جنگ ناامنی د ټول د بی سوادۍ له لحاظ نه دي. کله چې موږ وایو چې افغانستان ناامنه ده، افغانستان کې جنگ ده، سوله نه راځي، که با سواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پوهیږي، دوی د سولې په ارزښت باندې پوهیږي. نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره دی، او مملکت په سطحه ډیر مهم ده.
کورنۍ ته څه مشوره لري تاسو؟ دوی څه وکړي چې په یو ډول نه په یو ډول په خپلو بچو باندې زده کړې وکړي؟
ټولو مایندونه د ټولو پلرونو نه هیله لرم چې خپل ماشومان مخصوصا لورګان پریږدي چې مکتب ته لاړ شي، او دوی خپل سبق ته دوام ورکړي، ځکه چې نه تنها د دوی د هلک یا جنۍ ته ډېر ضروري ده، د دوی ټول کورنۍ ته ضروري ده چې دوی باسواد شي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ژمي پراته او هوا سړېدو سره په یوه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمی نه په استفادې سره د وسلوالو د زپلو ګواښ کوي. بلخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروسته امنیتي وضعیت سړول دی. ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به یې ځواب کړي. تاسو تر کله ستړي مشي جنرال صاحب؟ د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدا سره به د دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخني زیاته شي سړی سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي پر راتګ یا د بهار پر راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسې دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورې، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه وارزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړو. پای کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په وړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلودو هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفاق دو د پاره څو برخې دي. یو عملیات شفاق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وي په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غښتلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې موږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، ښوونه او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او پسرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف موږ اجرا کړو. د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسې ځان قوي کوئ او که نه په دغه برخه کې جګړه کوئ تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تاته ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفاق دي. په عملیات شفاق کې موږ صحوی قلی اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې موږ صحوی قلی اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 12 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړې دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې د 13 شپه موږ درې د شپې عملیات اجرا کړی دي. نو دا عملیات شفاق دي. د پلان د شفاق یوه برخه عملیات شفاق دي او هغه عملیات شفاق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه موږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې پسرلي کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلو که څنګه؟
ګوره، موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړی دي او لروي. موږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 415 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان و هغه آزاد کړ. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ باندې په لسګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
لمن معمول نیوکه بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي پکې زرر
شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعا شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره، زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثر ترین عملیات دی په دی اردو. او پاره کې ډیر کوخ شوې ده چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه ده بد جګړه ده په موږ تحمل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوه سیمه کې عملیات وشي هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمه بیرته د وسلوال راځي او عمل تفعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې هغه د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هم هنګینه ده موجوده د نورو ارګانونو سره وکڅنګ؟
اساسي خبره دا د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوښي کچېری جبهوي جګړه وې ده چې هغه خواته دښمن دې خواته مونږ یو، بیا دا غستاسو خبره دا به هیڅ صد کولو چې مونږ دې کوم دښمن کوم ځای نیولې وې، دښمن شاته تلو او سیمه مونږ نیولې هغه به زمونږ سیمه وې. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلای جګړه ده، دا مشکل ترينه جګړه په شګلونو د جګړو
کې اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي چې عملیاتونه
نه قطعا زد دا تاسو نه مانم. ګوره تاسو ګوره چې په دې جګړه کې دا په کلو په باندو په خارونو کې جګړه ده، ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی په کمیس پرتوګ په څپلو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې موږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي ترنه څادرې په اوږه دی راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي، او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات ارزه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسروال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی که د هندوستان او د پاکستان اردو راولي او د روسي اردو سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو هلته فوراً باید ولسوالو قومندانو مثلا څارنوالو قاضي او دا مکتمه خونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي، مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي په دغه ورخه کې، دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
ولې د تبلیغات ته غوي خاطر زه تاسو ته وایم د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کوم سوال ته لاک شو ته خی ډیر
زیات د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغه موږ باندې قوي وو، مګر دا دوه درې کاله کې دښمن تبلیغات زموږ نه ډیر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کیږي او تر ډیره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وي چې تجهیزات ونه رسیدل یا په وخت باندې اکمال نشو، دغه مسله تاسو ته څومره
دوه سوال پوس ګورش تاسو ګورئ یو ورځ تاسو راشه وزارت دفاع ته زه تاسو ته وخایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 250 موټر دي دا زموږ قلی اردوګانو ته روان دي اکمالات،
مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری لپاره اکمالات
د دې تر څنګ موږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټول ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډیر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت ته زموږ غرنۍ هیواد دی، په دې کې مشکلات ډیر زیات دي، زموږ هوایی قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دی، تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته موږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتر موازه پیښې دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کیږي د هغې تر څنګ یو بله پیښه رامنځته کیږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفیږو. زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی، افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوی دی. زه درته وایم چې مشکلات دي، جګړې آباد سیاتي ما نن تاسو ته ویل چې په شپاړو ولایتونو کې موږ ولس ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ دیارلس د کومندو عملیات لرو، درې شپنی عملیات لرو، یولس هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره دا آباد تر ډیره حد ډیر لوړ دي، نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کیږي کوم نواقص رامنځته کیږي دا په دې معنا نه ده چې خدا نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوي غوښتې چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کیږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډیر جدي کار
وایي. هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي، مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه تر لاسه شول چې یو شمیر چورلکو سقوط وکړه څو ورځې وړاندې موږ شایدان لاملی په څه کې غنی ډیر زیات سقوط نه رمسته
زه په دې سره موافق نه یم چې باید الیکوپټر قطن سقوطونه کی زموږ الوتکه باید قطن سقوطونه کی مګر تاسو ورځې مخکې ولې د چي دی ملکی هوایي چلان یو د برازیل الوتکه ولې د شپتاویا نفر د فوټبال ټول ټیم کې مړ شو
ول ډیر کم استثناات
رمسته کی د ملکی هوایي چلان د الوتکه چې باید قطن سقوطونه کی الوتکه چې په هوا باندې الوزی د ژوندۍ ماشين دی زه موافق نه یم چې سقوط وکړي زموږ قومان سي د قلوردو پکې شهید شو زمام سنفي وو ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې وو د ورور نام راته زیاتو مګر مسله دا ده چې جګړه د زموږ والیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې یو سات پرواز وکړي پنځه ساعته پرواز کوي شپږ ساعته پرواز کوي د شپې پروازونه کوي زموږ هوایي قواوې ما تاسو مخکې عرض وکړ چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې اصلا توجه ورته نه کېده اصلا پلان نو چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم الیکوپټر لرو هم ترانسپورټي الوتکې لرو هم بالې ثابت الوتکې لرو هم د کښ په الوتکې لرو که انوای ماته وي زه درته ټولی ویم یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړي مګر دا کافي نه ده بسنه نه کوي د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړی وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پخو باندې ودرېږي د دې بځای چې موږ دوه درې نوالو الیکوپټر لرو موږ باید منظم لواوې د الیکوپټر ولرو منظم ورکشاپونه ولرو منظم فابریکې ولرو د ترمیم چې هوایي الیکوپټر چې یو سات پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه الیکوپټر باید حتمن په ورکشاپ کې ودرېږي یو ری باید ټول وکتل شي بیا یو الیکوپټر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د مهنه وشي وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه شي وکي څو ساته پرواز باید اساسي ترمیم وشي مګر موږ یو الیکوپټر چې کله اواریس پیدا کوي جدي موږ هغه الیکوپټر لیګو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیګو الته ترمیمي بیرته راوړي ګوره داسې مشکلات موږ ورسره لرو د دې ترڅنګ داسې مشکلات هم شته مګر سره له دې زموږ هوایي قواوي قهرمان هوایي قواوي د زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټاپین شوی دي د خپل سر په بای خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
ډیر مننه کوم
تاسو نه
درنو اوریدونکو دا واسطه لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند خاغلی جنرال دولت وزیر سره مرتبه برابر کړو تر بیا خې چاره
سوال زاری